آمریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا
السلام علیکم درنوونکو بیا هم سلم شي په واشنگټن کې د سهار 11 بجې شولې د دویمه یو ساته پښتو خبری خبرونه شروع کیږي. په ول سر کې د مهم خبرونو لنډی زوري.
جمهور رئیس غنی وایي چې د ګلانی مړینه به د حکومت او اسلامي حزب د سولې تړون اغیزمن نه کی. ټاکل شوی ده چې د امریکا سره نن د دوشنبه د بهرنیو چارو وزارت او د سی آی ای د ریاست لپاره د ولسمشر ډونالډ ټرمپ کلیدي کندیدان ته رای ورکړي. او د سوری پاړه د قزاقستان په پلازمینه استانا کې د سولې خبرې پیل شوې.
درنودونکو په رواني یو ساته خبرونه کې به د راپورونو په برخه کې واوري چې لوی څرنوالۍ د هغو افغانانو نمونه چې د سفر کول اجازه یې نه درلوده د تور لست نه ایستلې دي. په متحده ایالاتو کې د جمهوري ریاست د کار د مودې نه وروسته چې پخواني جمهور رئیسان له کوم امتیازاتو نه برخمن دي په دې هکله هم راپور لرو. او په سوریه کې د سولې د خبرو د پیل کېدو په حق له هم بشپړ راپور اوریدلی شي. د دې راپورونو ترڅنګ د ځوان هلی خبرونه هم ده چې لږ وروسته به تاسو ته نشر شي. خو د ټولو نه مخکې پوره خبرونه متی الله عابد وایي.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د پیر سید احمد ګلانی په مشرۍ اسلامي حزب سره د سولې هوکړه د افغان دولت یو لوی لاسته راوړنه بللې. جمهور رئیس غنی چې نن د سولې د عالي شورا د مشر پیر سید احمد ګلانی د جنازې په مراسمو کې خبرې کولې ویل چې د ګلانی مړینه به د حکومت او اسلامي حزب د سولې تړون اغیزمن نه کړي. غنی ټینګار وکړ چې دغه موافقې عملي کول د دواړو خواوو مسؤلیت دی. د سولې شورا د مشر د جنازې لمون نن په ارګ کې ادا شو او وروسته د ننګرهار په سره رول ولسوالۍ کې خاورو ته وسپارل شو. هغه ملي او بین المللي څېړونکو هیئت چې د جمهور رئیس غنی لخوا په کندهار کې د وروستۍ خونړې پیښې په اړه د تحقیقاتو لپاره ګمارل شوی په دې ولایت کې د خپلو لسو ورځو څېړنو وروسته نهایي نتیجې ته برسېدو بیرته کابل ته ستون شوی دی. خو دغه هیئت د خپلو تحقیقاتو نتایج په کندهار کې خبري رسنیو ته نه دی ورکړی. افغانان اوس هم په خپل هغې پخواني ادا باندې ولاړ دي چې د برید د ډیورنډ د کرښې نه اخوا تره شوی دی ټینګار کوي. د هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ کې د طالبانو ایراني استازو د لیدنې په تړاو د هلمند د والي تر څرګندونو وروسته د فراه ولایتي شورا ادعا کوي چې ایران طالبانو ته پرمختللې وسلې ورکړي. د فراه ولایتي شورا مشره جمیله امینی وایي د ایران دغه کار د فراه خلک سخت اندېښمن کړی دی. د افغانستان د دفاع وزارت ویان دولت وزیري بیا وایي چې د ایران او طالب استازو لیدنه نه ده تایید کړې او نه رد کړې ده. ټینګار کوي چې دوی د طالبانو او ایرانیانو د کتنې او د وسلو والو لخوا د ایران وسلو استعمال په تړاو به بشپړه څېړنه کوي. د امریکا نوی ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اسرائیلو د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره ټلیفوني خبرې کړې دي او د فلسطین، سوریې او ایران په اړه سره غږېدلې. دا د ډونالډ ټرمپ لومړی ټلیفون دی چې د امریکا د ولسمشر په توګه د کوم بهرني هیواد مشر ته کوي. د اسرائیلو صدر اعظم د یکشنبې په شپه په ټلیفون کې د امریکا له ولسمشر سره د فلسطین په مسلې، سوریې کې د روان جنگ او ایران سره د شوي اتمي تړون په اړه خبرې کړې دي. ریوټرز وایي چې ښاغلی ټرمپ د اسرائیل د لومړي وزیر سره خپل ټلیفون خبرې ډېرې ښې بللې دي. او ټاکل شوی ده چې د امریکا د سنا جرګه نن دوشنبه د بهرنیو چارو وزارت او د سی آی ای د ریاست لپاره د ولسمشر ډونالډ ټرمپ کلیدي کاندیدان ته رای ورکړي. سنا جرګه وروسته له هغې د دې دوه مهمو څوکیو د کاندیدانو په اړه پرېکړه کوي چې د جمهور رئیس د جمهوري ریاست جمهوري غوښتونکو ګوند دوه کلیدي سناترانو جان مکین او لینسی کراهم په یو ګډ بیان کې وویل چې دوی به د بهرنیو چارو وزیر په توګه د اکسان موبایل پخوانی اجرایي رئیس ریکس ټیلرسن سره ملاتړ کوي چې نوموړی د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوټین سره نږدې اړیکې هم لري. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
د متحده ایالاتو سنا تر هغه یو څو ساعته وروسته چې ډونالډ ټرمپ د جمهوري ریاست دوړه وکړله د دفاع او ملي امنیت وزیران د رای په اکثریت تایید کړل.
مثبت رای 98 او منفي رای 1 ده. نوماندې تایید شوله.
اوس د سنا جمهوریت غوښتونکو غواړي د بهرنیو چارو د وزارت لپاره د ریکس ټیلرسن د نوماندۍ ملاتړ وکړي.
دا اسانه فیصله نه وه، خو زه په دې باور یم چې کله شک موجودی نو د راتلونکي ولسمشر په ګټه پریکړه کیږي.
سناتور مایک پامپیو د سی آی ای د ریاست لپاره نومول شوی دی، خو هغه په دې کې پاتې راغی چې د جمعې په ورځ د تایید رایه واخلي. همدې کار نوې سپینه ماڼۍ ناخوښه کړله.
د سنا دیموکراتان د مایک پامپیو د تایید مسله ځنډوي. په دې توګه د ملي امنیت په مسله کې له سیاست نه کار اخلي. په کار د تاسو د دغه راز شیانو په اړه لیکنې وکړي. زموږ ټول نومول شوي کسان به تایید شي، خو په دې بهیر کې به په ځنو له نورو نه لږ ډیر وخت ونیسي.
جمهوری غوښتونکي وایي چې پخوانی ولسمشر په داسې وخت کې سپینې ماڼۍ ته ننووت چې له ډانلډ ټرمپ نه یې ډیر وزیران تایید شوي وو.
بلخوا د بشري حقوقو د سار ډلې د امریکا له سناتورانو غوښتي دي چې باید مایک پمپیو د امریکا د استخباراتو د مرکزي ادارې د مشر په توګه تایید نه کړي. د بشري حقوقو د سار ډله اندېښنه لري چې مایک پمپیو د دغې ادارې مشر شو نو بشري حقوقونه به ډېر سخت زیانمن شي. مایک پمپیو د تېرې چهارشنبې په ورځ د امریکا په سنا کې د استخباراتو د کمیټې اجتماعي غونډې ته ورغوښتل شوی و. د امریکا لپاره د بشر د حقوقو د سار ډلې چارو تنظیموونکې ماریا ملکفرن سینچز مورینو وویل چې د زور زیاتي او د تلیفوني مکالمو د ثبت پروګرام په اړه پوښتنو ته د هغه ځوابونه په خطرناک ډول ګونګ وو او معلومه نه ده چې هغه به موجوده حقوقي پالیسي ومني او که نه. د سوریې په اړه د قزاقستان په پلازمینه استانا کې د سولې خبرې پیل شوې. د دغو خبرو لپاره چې په کوربه هیواد سربیره روسیا، ایران او ترکیه پکې هم ګډون کوي، هدف یې په سوریه کې د اوربند لا ټینګېدل دي. د قزاقستان د بهرنیو چارو وزیر کیرات عبدالرحمنوف په استانا کې د سوریې د سولې د خبرو په اړه غونډې ته په وینا کې وویل چې قزاقستان ولسمشر نه یوازې سیمه ییز بلکې نړیوال سولې ته هم ژمن دی. او د امریکا د ولسمشر پخواني مرستیال جو بایدن ویلی دی چې حکومت نه دی غواړي چې د سرطان په وړاندې مبارزه جاري وساتي. د بایدن زوی د مغزو د سرطان له وجې مړ شو. د زوی مرګ یې د دې سبب شو چې ښاغلی بایدن د تیر کال د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د کاندید په توګه ګډون ونه کړي. بایدن د نوي حکومت نه دا غوښتنه د دوشنبې په ورځ په سویس کې د نړۍ د اقتصادي مجمع غونډې ته د رسمي پرانیستې نه وړاندې کړې ده. او وروستی خبر دا دی چې دلته په امریکا کې سړې هوا او طوفانونو د متحده ایالاتو په جنوب کې 18 کسان وژلي دي. یوازې جورجیا کې د شنبې او یکشنبې په ورځو طوفانونو 14 کسان ووژل او 20 نور ټپیان کړل. د جورجیا والي د دغه ولایت په 12 والیو کې بیړنۍ حالت اعلان کړی دی او اخوا سمندري طوفان په میسیسیپی حالت کې هم 4 تنه وژلي دي. د هوا پیژندلې ملي ادارې خبر ورکړی دی چې د سختو طوفانونو څپې به د جورجیا، فلوریډا او الاباما ځینې برخې هم وځپي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنونکو په واشنگتن کې د سهار 11 بجې او 8 دقیقې شولې. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو دویمه یو ساعته پښتو خبری خبرونه اورئ. د هم د روانې خبرونې لومړی مطلب د افغانستان لوی څارنوالۍ د هغو 1.5 کسانو نومونه چې د سفر کولو اجازه یې نه درلوده د تور لست نه ایستلې دي. تفصیل یې د کابل نه د امریکا غږ آشنا رادیو د خبریال اکرام شینواری په راپور کې اوري.
لوی څارنوالۍ وایي چې دغې څارنوالۍ لخوا یو ګمارل شوي کمیسیون خپلو لومړنیو ارزونو په پایله کې د شاوخوا 2.5 هغو کسانو د نومونو لست څخه چې په تېرو کلونو کې د افغانستان څخه بهرنیو هیوادو ته تګ بندیز پرې لګېدلی و 1.5 څخه په زیات شمېر کسانو نومونه له دغه لست څخه ایستلي دي. د افغانستان د لوی څارنوالۍ ویاند جمشید رسولي نن د دوشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په دې هکله لا هم ګمارل شوی کمیسیون خپل کار ته دوام ورکوي.
یافتههای ګزارش ما یا یافتههای هیئت ما در اما بررسی های ابتداییشان ایره می رسانه که بالاتر از 1500 نفر.
خبری رسولی ویل زمونگ ده پلاوی لمرانهی مندنی داخلی چی ده 1500 سخزیت کسان چی ده مختلف و ادارو لخوا په تیرو کلون که پر لابانستان سخدواتر و بندیز لگار شوی و پر اغوی ده بندیزونه ده توجیه ور او ضروری نو ده همده لعمله پریک راوشو چی ده اغوی نمونه ده افغانستان ده سردیز و اکنو ده کابل په نړیوال هوایي ډګر کې دغه کسانو لست څخه وایستل شي. لوی څارنوالي وایي چې له 2.5 زرو څخه په زیات شمېر کسانو باندې له افغانستان څخه بهرنیو هیوادو هیوادو ته پر تللو بندیز که څه هم د اصول له مخې دغې څارنوالۍ کار کوي، خو په تېرو کلونو کې د کورنۍ چارو او مالي وزارتونو هم په یو شمېر کسانو باندې دا ډول بندیزونه لګولي دي. د افغانستان لوی څارنوالۍ د هغو کسانو نومونه چې بندیزونه ترې لرې شوي او یا هم پرې بندیزونه په خپل ځای پاتې دي رسنیو سره شریک نه کړل، خو د افغانستان